استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین، خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به این ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها اثر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شوه، اگر ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی، حالا پیشبینی ها چه است که چه تأثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنن. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت می‌کنن، ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، با تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار ده. از دید شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
و به هر صورت جامعه بین‌المللی وجدانن مکلف هستند که جلوی این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان به نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستند و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن. گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است، مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر 40 دلار در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید مکانیزم از ایره تغییر بتن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی‌سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشد. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک سانحه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایران و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس و ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سر از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد. و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده چه علنی چه در محافل خصوصی به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
دور
اسرائیل.
اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیشبینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده، از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارهایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیشبینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
طوری که شما آگاهی دارین اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا از واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارند این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه یک سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین‌المللی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب بایست وظیفه ملی مردم افغانستان است که با وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70-80-60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود در او صورت و همون باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم دیگه ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روانستیم و باید جلوگیری گرفته شود و ایر شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
ده آزادی ملما.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پری کړی او خپل مینه نه ده پری خورغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کرته تشریح کوي او راته وایي چې څنګه دی په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دی میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوښنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ولز ما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما دغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور څومره رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مو ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته او کابل کې مې په نړیوالو رسنیزو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2018 کال پورې ولما هغې نه وروسته کله چې بیا نوی
حکومت اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و. نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده، یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هیواد ته لاړلی؟ بلاخره لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل مرکز مسندونه سم ټول دولتي کارونه لاغینه ورسته زه بل شرط ولې جلم الته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید خپل پښو ودرېږم او خپل نوې ژوند پیل کړم.
بله بله هم دغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی دغه چې لستونز راته وای چې التم ستونز وی زکه ډیره داسې کسان چې کله افغانستان راوتل دي غونډي ودونی کې پاتې یا قطر کې پاتې وي لستونز کړهونه سره دوی مخامخ شوی دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوافته از موږ کوم کورونه چې موږ تر اکړه ولا کوم امکانات چې موږ برابر کړی ول ډیر علی ولا موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډیر زیات ول موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه امیر مپالنه باندې هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیت ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زغپله باور بمران نسی ما سرور زلې د امنیت ستونزو له وجه خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو نیو شارنا بل زایت للیم بیرته له یو شارنا بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیت ستونزې دلته موږ ته ډیر پیدا شولې د امنیت ستونزو وجه دا ولا چې ولې په افغانستان کې په روسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډیر زیات پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډیر زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و عملته ول مدرس وخت پر ترڅوزه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارونه چې په پاتو لغم سارته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زباور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلی یاستې فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونی شي.
نه بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مراوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نور مجرونو وزات وکړه چې هغه له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا سو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکان تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي وادونه تر راتلل ډېر مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ شي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کیږي کله کیږي موږ ته ویزې څو ورځې که څه موږ دوه درې ورځې تیرې شوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله پر فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرې کړو چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبه هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دومره ستونز سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي ته پرې کړو ستاسو لپاره څومره ستونزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېر ستونزمنه والله ډېر زیات ستونزمنه والله چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن می پریښو دی یو دی په لور تراغلم لاس په جزه د کور نو وطن د خپل مورکین د خپل پلار جان می خدای په او میدان طرف ته روان سولم دا ستونزمنه لپاره ډېر زیات سخت وله حتی کورنۍ می خبره والله چې د سیو پروسر او باندې خپل باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لری سفر کوم معلومه نه چې بیا به نو ګرځم کنه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایری کولاړم ولاړم یو سوشي انټر پکاره لاغه می واخستله او بشته کور طرف ته رااله بس د ماشه می د خپل کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو د ډوډۍ اخر کې مرتول چې مورې یا پلاره کورنۍ ټول غره ته چې دسه یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار ما د کورنۍ ټول غړي ډیر زیات خفاسول او په دې باندې خوشاله ولت زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او هغه تل خپل انساني حق مې خوب تر لاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکۍ خپل مور پلان مې خدای پانی وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیات سخت او د وی خبریاله په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د بیکې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مل نسو پیدا کولای. ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه دې لاس ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاس ورکړل. دغه اول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوراسلو دی ورکم ګنګس ولم سی بل بل نړۍ کې ولم. دغه څنګه مې موتلې او پازمې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هماغه سویدا سو هماغه مازیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سار چې زه خوب راپورته سم یو بل ډول سار وزما د پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وزما د پاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره سن سر مخامخ شوی یا سی بیا غواړي چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وای په ټوله فرانسې کې. دا غوی سره مې کار شروع کړ تقریبا یو واته میاشت. دا غوی سره ما کار کاوه، یو دا غوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کړی زده کړل، دا غوی د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بار خیرات قوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنونو کې ولیدې، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپورم ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. او وس فلاند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه، او بشنو وګ خبرونه، او دلنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی. تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هیوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډېر د خوشحالۍ احساس کې ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر سي، د دوی دا فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا د تفریح خبرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر پر سټاګي په اوربا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته لا غوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسوي ژبه کې کومې غلطیانې ما درلودل هغه اصلاح کول. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنۍ کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې شر وبرسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره باشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د عکس العمل باندې ما باندې بشن نه لګېد، که څه هم دوی بل ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتل، د دوی دا چلان چې به ما کتل، زه به ډېر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نو امیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسی، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسوک له تاسو سره کومک نه کوي، که تم دې ځای نه مغازه کې کار کوي، ستا یو نوې تجربه ده، تم دې ځای نه پیسې پیدا کوي، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږي، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوي. نو ذهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل ترغلی او بل خبیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دي احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لږ څه کابل ترغلی بل کابل تر فرانسې پورې راورسېد دلته په تلویزیون کې کار کوي دا مقایسوي بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیر
جالب کیسه اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته انجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره اساس دی. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره پام دې راز کې پټ ول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې د دوی سره کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور تراله ماتول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرات وختل راته وخت ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر و واشته بیا مور نو ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچي هم دا موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځنه چې کلام نه تست څنګه پیدا سولې دا ته ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونې کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوار څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نار نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو واخ په تر دوه سره په دې ځونه باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د شوز سره ډیر اساس دي نو اما غم نه چې څنګه ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه ول ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړم کله چې کندهار ته لاړم البته مله امنه چې څنګه سره مخامخ سم بل خراب یاره لمه قابلته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګلاله جاني چې خوانزي کې متڅنګ به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم وا یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساسوي مې کوي ډېر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به د سارو چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تلم هغه ډېر تشویق ولا ما غي ډېر خوشاله ول اته دا ما خپل هيله دا وي پوسټر وکړل دل چې هغه به ورسره چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نو روس کوژدای کې واده وکړي دا غوې مې مینه چې مې دل او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چې برته توفیر اوره چا په پاریس کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکوله بل اخره دې مزلت دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې دا وریو کړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کمې ایس پخ شو بعد باندې نه پوېږي صرف په دغه وخت انسان وای ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینې و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولی موږ په زابل ولایت کې خبريال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما البته د ناتو سفیر اتلین چې دا غزه عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه مات نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دا عکسلامتون دا فلاتون چې و مال دلیا دا چلانس و مال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دلیا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کوم او د حل لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیر زیات بهشت می خپل هیله ملاس نه بل
هم څه واه څه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کومور څه نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وګم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما تر وړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې ته شوکړې موسم ته شوکې یا ثلاثه کوي فهم ام دغه کورنۍ موافقه وکړه چې دوی د دولت سره موافقه وکوله د مینې د احساس لپاره کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو اس ما دا پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا اس ما دا پلار غوښتنه یو معلم و اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم اس ما دا پلار هله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري انا سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدل هغه اس کله وینا ته تنده سي کېدلای او دا ټولند د دینه د شت ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشويق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیب مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ماغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشويق کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهاره پزان کې وینم او هم دغه برخې فعالیت لرم بیا فلار میز باسر راځي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیر چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فارغه سرات زه چمتو یم چې ولر څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه مالبته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم په خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ke bia ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de sas ke vich saral dumra sun sara sara biam dari ke bal khram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسو سره زلام لاسو غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما ساده فچلرم یا ستارګش چلرم ډیر زر پتر لاسک
ډیر ځات مننه نه ژوندې سیغه کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موند اخیسې او د خپل مرکه مو سره وکوله مننه کوم
ډیر ځات
مننه تاسو نه مننه
zaro jaane mere barande ko tiraye varavina zaro jaane mere barande ko tiraye varavina zaro jaane